السلام علیکم او سهار مو پخیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره په خبری راپورونو کې اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي په محرم میاشت کې د شیعهګانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر سنجول سوي دي. نن د شنبه ده، د وږي اسمبلی 11 د سپتمبر 2 پیل خبرونه کیږي. د بدخشان ولایت پخوانی شاروال له خپل وساتونکو سره تیر ماښام په یو چاودنې کې ووژل سو. یو افغان پناه غوښتونکی چې په فرانسې کې یو سړی په چړې وژلی او څو نور ټپیان کړي، د مهاجرت د موضوع په اړه په دغه هیواد کې تازه بحثونه پارولې دي. د سره صلیب نړیوالو کمیټه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په جنوب لویدیځ کې پر یو توقیف ځای هوایي بریدونه کړي چې تر سلو زیات کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. د بدخشان ولایت پخوانی شاروال جنرال نذیر محمد نیازی او یو ساتونکی په یو چاودنه کې ووژل سو. د بدخشان ولایت د امنیه قمندانۍ ویان ثناء الله روحانی ازادي رادیو ته ویل چې چاودنه پرون ماښام د فوټبال په یو میدان کې د ځای پر ځای سوي ماین له کبله وه. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په سیمه کې د ازادي رادیو د خبریال د معلوماتو له مخې جنرال نذیر محمد نیازی چې د ولسي پاڅونوالو مشر هم و، دوی میاشت مخکې د شاروال په توګه خپله دنده پرې ایښې وه. یو افغان پناه غوښتونکی چې په فرانسې کې یو سړی په چړې وژلی او څو نور ټپیان کړي، د مهاجرت د موضوع په اړه تازه بحثونه پارولې دي. د بدسل کې ده چې د دغه افغان وګړي له تاوتریخوالي د ډک کار په اړه نور جزئیات رابرسېره سوي دي. تحقیقونکي وایي قاتل ظاهراً رواني ستونزې درلودې او مخکې تر دې چې یو 19 کلن سړی د چړې په ګزارونو ووژني، تر حد زیات چرس څکولی وو. هغه په دې حمله کې چې د شنبې پر ماپښین د فرانسې په لیون کې د بس په یو تمځای کې وکړه، اته تنه نور ټپیان کړي دي. څارنوال نیکولاس ژاکیت پرون په لیون کې یوه کنفرانس ته وویل د دغه کس په عامو سوابقو کې دوه هویتونه او د زیږیدنې درې نیټې ثبت سوي دي. د اتو ټپیانو له جملې دوه تنه پرون هم په روغتون کې بستر و، خو د دوی صحي وضعیت جدي نه دی بلل سوی. د سولې ولسی حرکت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅو په لړ کې پرون په پکتیکا کې غونډه وکړه. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست رسنیو ته په یو صوتي پیغام کې ویلي، د قومي مشرانو او مدني فعالانو تر څنګ د پکتیکا په لسګونو اوسیدونکو په دې غونډه کې ګډون کړی وو.
هغوی د غونډې پر مهال وویل چې موږ ته معامله د منلو وړ نه ده. یو ځل د ډاکتر نجیب الله پر مهال موږ په یو معامله کې ښکېل شوي وو، له کبله تر اوسه وژل کېږو. هغوی وایي د یوې رښتینې سولې په لټه کې دي.
د سولې ولسی حرکت تر دې مخکې هم په نورو ولایتونو کې دې ته ورته غونډې جوړې کړې دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په جنوب لویدیځ کې پر یوه توقیف ځای هوایي بریدونه کړي چې تر سلو زیات کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. د دغه کمیټې په وینا د پرونۍ حملې 40 تنه ټپیان د زمر ښار په روغتونونو کې تداوي کیږي. د یمن لپاره د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس فرانس راوخین شتاین د سیمې تر کتنې وروسته چې لا هم د ژغورنې ټیم له نړیدلې ودانۍ څخه مړي راایستل په دې اړه خبرې وکړې. د یمن د حوثیانو ډله چې د ایران متحده ګڼل کیږي او د یمن له په رسمیت پیژندل سوي حکومت او سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره په جګړه بوخته ده، پرون تر دې مخکې ویلي و چې په هوایي بریدونو کې 60 کسان وژل سوي او 50 نور ټپیان سوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ویلي چې په زمار ښار کې د حوثیانو یو مرکز په نښه کړی چې د بي پیلوټ الوتکو او توغندیو د ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کیدله. په پام کې د نن دوشنبه هم په هانګ کانګ کې دیموکراسي پلاوی اعتراضونه دوام وکړي. بلخو د پانتون ماسلانو چې دغه بی رهبر غورځنګ د ملاتیر جوړوي، د دوبی تر رخصتي وروسته د دو اونیو لپاره د ټولګیو د بایکاټ غوښتنه کړې ده. دو لاریونونو ته په داسل کې جواز ورکول کیږي او د عمومي اعتصاب غوښتنه مطرح کیږي چې پرون په زرګونو اعتراض کوونکو د هانګ کانګ هوایي ډګر ته غځېدلي سړکونه او د عامه ترانسپورټ ارتباطي لارې وتړلې. دا په نړۍ کې له ګڼه ګوڼې ډکې لارې ګڼل کیږي. راپورونه وایي چې پرون تر لسو زیاتې الوتنې لغوه سوي دي. دغه اعتراضونه څه باندې 12 اونۍ مخکې پیل سوي دي. اعتراض په هغې غوښتنې سره پیل سو چې حکومت دې هغه لایحه فسخه کړي چې له مخې په هانګ کانګ کې په جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کیږي. اعتراض کوونکو په زمین کې په دغه سیمه کې چې چینی کنټرولوي د پراخې ډیموکراسۍ غوښتنه هم مطرح کړله. د پولند ولسمشر انجی دودا د روسي نظامی اقدامات امپریالیستي تمایلات وګڼل او اورباندی انتقاد وکړ. د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې په زور سره د سرحدونو پر بدلون سترګې پټې نه کړي. د پولند ولسمشر وویل چې په دې وروستیو کې اروپا امپریالیستی تمایلاتو ته د ستنېدنې شاهده ده، یعنی په زوره د سرحدونو تغییر، د نورو هیوادونو په وړاندې تیری، د مځکې تر ولکې لاندې راوستل او د خلکو نیول. ان جی دودا په ورسا کې پرون د دویمې نړیوالې جګړې د پایل د اتیایمې کلیزې په مناسبت په جوړوسو مراسمو کې دا خبرې وکړې. هغه په 2008 کال کې په ګرجستان کې د مسکو د حالات او په 2014 کال کې د اوکراین د سرحدونو تغییر ته اشاره وکړه. دودا وویل چې پر دغو اقداماتو سترګې پټول د سوله ییزې حل لارې خوندیتوب نه دی، دا د زیاتو تیریو لپاره د زمینې برابرولو د یوې ساده لارې جوړول دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ورسا کې دغو مراسمو ته نور بلل سوی. راپورونه کې ویل چې د کورونا چارو وزارت وایي په محرم میاشت کې د شیعهګانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر سنجول سوي. په پکتیا کې ولسونو په یو غونډه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي غوښتنه وکړه.
موږ همیشه د یونامه او بشر کوم راپورونه چې ګورو ټول خلکو نه چې دوی په جنگ کې داخل دي، چې هغه دولت او طالبان دي، ملکي خلک تلفات ډېر لري.
د جرمني ولسمشر د پولند په ویلون ښار کې د تاریخ د خونړي ناورین له کبله د دغه هیواد له خلکو بخښنه وغوښته. دا مو په بهرنیو موضوعاتو کې د سر موضوع ده. د ژوند په رنګونو کې د غزنی له یوه ښوونکي سره خبرې شوي.
د خلکو علمي کچه دوه نه ده لوړه سوې، چې هغه خپل نجونې مکتب ته ولېږي. هغه تقریبا هغه د شلمې پېړۍ خبره اوس هم کوي، چې مطلب دا د ماتې پاره بدنامي ده.
په بل لپور کې اوري چې په هلمند کې فعالان وایي چې د کجکي د برېښنا د لیږد نوی مزه یا لاین بې کیفیته دی. تر اوو نیمو بجو په خبري مجله کې نور موضوعات هم څېړو. د پرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په محرم میاشت کې د شیعهګانو د تکیه خانو او عبادت ځایونو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال وایي چې په دې برخه کې امنیتي تدابیر نیول سوي او کوم ستونزه به رامنځته نه سي. خو ځینې امنیتي څارونکي وایي چې په محرم میاشت کې د شیعهګانو د تکیه خانو او جماعتونو د ښه امنیت په هدف دي کشفي او استخباراتي ځواکونه ډېر فعال سي. اجمل تورمان او په دې اړه نور تفصیل.
د محرم میاشتې پر داخلي دلو سره په افغانستان کې د شیعهګانو د تکیه خانو او عبادت ځایونو د امنیت خوندیتوب ته تدابیر نیول شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې دوی خپل چمتووالی لري او د مراسمو پر مهال به هیڅ ډول امنیتي ستونزه رامنځته نشي. د دغه وزارت د ویان مرستیالې مروا مینی د یک شنبه د ورځې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د وی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محرم میاشتې پر رسیدلو سره د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوي چې په دغه لس ورځو کې د جماعتونو او تکیه خانو د امنیت د ټینګښت لپاره ځانګړي او جدي امنیتي تدابیر لري او کوم ستونزه به رامنځته نشي. اغلی امینی وویل چې له محرم میاشتې پرته هم د کورنیو چارو وزارت د شیعهګانو د راټولېدلو د ځایونو د خوندیتوب لپاره چې ډېر ځله له امنیتي ستونزو سره مخ شوي امنیتي ځواکونه ګمارلي دي. نن دوشنبه د محرم د میاشتې دوهمه نیټه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په محرم میاشت په ځانګړي ډول لومړی لس ورځو کې چې د شیعهګانو په تکیه خانو او عبادت ځایونو کې ګڼه ګوڼه ډېره وي د امنیتي تدابیرو د نیولو خبره په داسې حال کې کوي چې مخکې تر دې په دغه میاشت او له دې پرته هم د افغان شیعهګانو د راټولېدلو په مرکزونو چاودنې او انتحاري حملې شوي دي. د دغو حملو مسؤلیت ډېر ځله د اسلامي دولت ډلې داعش په غاړه اخیستی دی. روسي حمله چې په کابل کې د زمری د میاشتې په شپږویشتمه د شهر دوبی په هوټل کې د یو واده په مراسمو کې وشوه، اتیا کسان ووژل شول او یو سلو شپېته نور ټپیان شول. خو د امنیتي چارو پوه جاوید کوهستاني وایي چې په کار ده په محرم میاشت کې د شیعهګانو د تکیه خانو او جماعتونو د ښه امنیت په هدف کشفي او استخباراتي ځواکونه ډېر فعال شي.
دوی
د پولیسو حضور د کم کړی، کشفی او استخباراتي بنسټونه د ډیر فعال کړل شي، ځکه موږ په دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست کې د بنسټونه لرو. په ځنګړي ډول د ملي امنیت ریاست کولای شي خپل مخفي کسان زیات کړي او کومې تلاشي چې په دغو محفلونو کې کیږي دا کار د خپل د سیمو خلکو ته پریږدي یا هغه شوراګانې چې په یادو سیمو کې جوړې شوې دي. د ارګ په خبر پانه کې هم راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه پورې په داسې حال کې چې د امنیتي سکتور مسولینو هم برخه درلوده، لیوش میر شیعه لمانو سره کتلی او د محرم لسیزې د امنیت د ټینګښت په اړه چارواکو ته لازمي لارښوونې کړې دي.
پراپور کې موردل چې د کورنوي چارو وزارت وایي په محرم میاشت کې د شیعهګانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر سنجول سوي دي. په پکتیا کې په یو ولسی غونډه کې ګډونوالو له امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو ژوند ته ځانګړي پاملرنه وکړي. احسان آریان له پکتیا د نورو جزئیات سره.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورستر بلې د ملکي مرګ ژوبلې کچه لوړیږي، د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې د جنگ جګړو او عملیاتو پر مهال د ولسي وګړو ژوند ته خاصه پاملرنه وکړي. د یکشنبې په ورځ د ولایت قومي مشرانو، د سولې د ولسي حرکت غړو، ځوانانو او د ولایتي شورا یو شمېر غړو وویل د جګړې ښکېل اړخونه باید خپلې ستونزې د خبرو اترو له لارې حل کړي او خلک دې آرام ژوند ته پرېږدي. د پکتیا ولایتي شورا غړي محمد رحمان قادری غونډې ته په وینا کې وویل:
موږ همیشه د وینامو د بشر کوم راپورونه چې ګورو ټول خلکونه چې دوی په جنگ کې داخل دي، چې هغه دولت او طالبان دي، ملکی خلک تلفات ډېر لري.
د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر یو ځل بیا له سولې وړاندې په اوربان ټینګار وکړ او غوښتنه وکړه چې نور د افغان وژنه ودرول شي. نوموړی په خپلو خبرو کې وویل چې افغان ولسمشر ته مخامخ په یو غونډه کې د اوربان وړاندیز وکړ او نوموړی هم له قید او شرط پرته ومنه. خو وایي هغه مهال چې د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې له طالبانو سره د اوربان او ډزبندۍ موضوع شریکه کړه، په وینا یې نه یوازې دا چې دوی ونه منله، بلکې طالبان یې قدرت غوښتونکي او د نورو تر لاس لاندې کسان وبلل.
ولسمشر ته مو ویل چې وروره د باندې راووزه، ورته مو ویل چې اوربان وکړه، د را سره ومنله. خو طالبانو ته له زحمتونو نه وروسته مساکله ته ورغلم، ورته مو ویل چې وروره ونیسئ اوربان سره وکړئ، دوی نورو نه وړي نه راوړي، فقط همدا خبره کوي که موږ جګړه ودرو موږ اقتدار ته بیا نسو رسېدی. نو پوه سولو چې دا خلک د بل چا په لاس کې دي.
د غونډې زیات شمېر ګډونوالو بیا د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د عملیاتو پر مهال له دقت کار واخلي او له طالبانو یې وغوښتل چې د جنگ پر مهال د ملکي خلکو له کورونو استفاده ونه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې د کجکی د برېښنا د لیږ نوې مزه یا لاین بی کیفیت دی. که څه هم د برېښنا د لیږ د دغه شبکې کارونه 90% پای ته رسیدلي، خو دولتي مسؤلان او فعالان وایي هغه کسان چې دغه پروژه څاري د لشکرګاه او کندهار د غزیدلې لاین شبکه باید د 250 میگا واټ برېښنا د لیږ ظرفیت ولري، چې دا مهال 1.5 میگا واټ برېښنا هم نسی لیږدولی. دا چې ولي د الیاس د راپور به واورو.
د المونیم پرنګ ډیر لوړی د برېښنا د لیږد د پایو د نصب او تړلو کار تر لشکرګار رسیدلې دی. کچوم عصري لوی کرنګونه د شخولو کار پر مخ وړي، خو د برېښنا د شرکت ګڼ شمېر کارکوونکي او انجینران ژېړې خولې پر سر د کار د بهیر د چټکتیا سره مرسته کوي. د هلمند د برېښنا رئیس وایي د 9.5 پایو کار هم پر تمامېدو دی چې باید په لشکرګاه کې درېدل وای. انجینر نصر الله خانی ازادي رډیو ټول پایې سمې دي، خو د سنگین څخه د لشکرګه او کندهار تر دوری او بیا د هغه ځای د لشکرګه شهر د برښنا تر عموم سټیشن پورې د برق د نو پایو سره غزیدلې نوې لین بې کیفیت دی.
چې دا لین باید په چیک سره موږ ته په اثبات ورسول چې موږ ته کار وکړي. لین پایې موږ د پروژې په ورکړو په پیسو په لګښت هیڅ کار نه لرو. عماد لین په چیک باید تسلیم شي او دا ولس ټول په دې پوه شي چې دا پروژه او دا لین دا پایې په واقعیت سره د دوو ولایتو لپاره کار کوي.
ښاغلی کانی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې قرارداد د دوی په حضور کې نه دی سوی، معلومات نه لري او نسی کولی ډیر داسې جزئیات چې په قرارداد کې ذکر شوي دي د رسنیو سره شریک کړي. د کچو هم د پروژې د لګښت په اړه څه ونه ویل، خو د جنو سرچینو د معلوماتو له مخې د دغه بې کیفیت لین او پایو قرارداد د امریکا د متحده ایالاتو د انجینری د یو ټیم چې غالباً د USAID یا د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې یو برخه ده، د نږدې 45 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د اسیست په نوم یوې کمپنۍ سره سوی دی. د هلمند مدني فعالین وایي دوی تر دې وړاندې هم اعتراض کړی دی او که بیا هم پروژه بې کیفیته تطبیقیږي نو حاضر دي چې کار بند کړي او په لاریونونو لاس پورې کړي.
لولی پټیالم په هلمند کې د مدني ټولن د همغږي مرکز مرستيال کجکې ستر لشکړګه شهر پورې دا لین چې دا ټوله وسپنیز لین دی، هغه زوړ لین ډیر قابلیت تر لري، تر دغه کتم څو ځای شکدل دي. دا لین پلکونه ډالر پر مصرف سوله ټول شخصي جبو ته تللی دي او دغه پیسې یا غلاسوي دي یا بل خواته.
نظر محمد رودي د مدني ټولو د همغږي مرکز مشر. د کجکی د لین په موضوع کې موږ مخکې اعتراض درلود او د دې برق څخه باید موږ کلونه کلونه او حتی تر پیړۍ پورې کار واخلو په اساسي ډول موږ ګټه ځینې واخلو او همدومره زیاته بودیجه هم د دې دپاره منظور سوې ده.
ویل کېږي د دې لین د ناسم کیفیت له امله شکایتونه تر مرکز پورې هم رسېدلي دي چې د څه مودې دپاره یې کار بند او د سم لین غوښتنه وسول خو دا چې بیا یې کار پیل سوی دی علت یې نه دی معلوم. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي که څه هم دوی کار بند کړی و خو دا چې بیا په کوم دلیل شروع سوی دی یو هیئت دنده ورکوي چې د سره یې ارزیابي وکړي.
د لاین د ظرفیت په ارتباط یو شاید تاسو ته هم چې جلال الدین په ولسمشر سره ما خبرې کړې د هغې جدي هدایت دی چې هیڅکله به دانه نه تسلیمیږي. پایو کې مشکل نشته، فقط یوازې لاین کې مشکل ده. هر کله چې لاین منګه برق تیر شو او کنټرول شو چک شو او ظرفیت د زمنګ د برق درلوده موږ به تسلیمیږو، غیر د هغې نه موږ ته سور خط دی دانه شو تسلیم.
یو بل مهمه مسله د کجکی د برښنا د پخوانی فابریکې ترڅنګ د یوې بلې فابریکې د جوړېدلو چارې دي چې دمګړې روانې دي. دا نوې فابریکه به تر 100 میګاواټ زیاته برښنا تولید کړي، ورسره چوخت به د اوبو د ذخیره لپاره د دوهم پاس کارونه هم مخته ولاړ شي. خو د اوسنی 250 میګاواټ برښنا ترڅنګ د جوړېدونکې بلې فابریکې د برښنا لپاره چې ټوله به 104.5 میګاواټ کېږي، د لین د لیر شبکه نه ده جوړه سوې او که جوړه هم سي د پخوانۍ شبکې سره یې شمېر چې اوس یې نږدې 50 کاله کېږي دریو لینی شبکو ته رسیږي چې د هلمند د شمال په نامه سیمه کې د وه راج مراج باعث کېدای سي. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپله یوه وروستۍ ګڼه کې لیکي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو بهیر له ابهام سره مخامخ کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي په عین حال کې چې له طالبانو سره په خبرو کې په لنډ وخت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو خبرې کېږي، د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه کم یوه میاشت وخت پاتې دی. ورځپاڼه لیکي چې له یوې خوا وخت د دې دواړو پر ضد په منډو دی او له بلې خوا دوی دواړه د یو بل پر ضد حرکت کوي، او دا د نیویارک ټایمز په وینا هغه په خپلو کې جنګیدونکي لومړیتوبونه دي چې ولسمشر اشرف غنی او امریکایي چارواکي د یو بل په مخالفت کې درولي دي، او افغانستان له 2001 کال راهیسې د سیاسي ابهام له تر ټولو جدي دوران سره مخامخ کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوی د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش له طالبانو سره موافقې ته د رسیدو لپاره جدي هڅې کوي چې دا به سمدستي بین الافغاني خبرو ته لاره خلاصه کړي. د دې خبرو هدف به د سیاسي پخلاینې د څرنګوالي ټاکل وي، خو طالبانو په ډاګه ویلي دي چې په داسې یو چاپیریال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ترسره کول به د جګړې د دوام په معنا وي. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام د لویدیځو چارواکو له قوله لیکي چې وایي دوی د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش له موافقې وروسته سمدستي د بین الافغاني خبرو پیل ته تیاری نیسي. خو ورځپاڼه د ولسمشر غني هغې وینا ته اشاره کوي چې ویلي دي د ولسمشرۍ انتخابات به نوي حکومت ته دنده وسپاري چې له یو ځواکمن دریځ څخه له طالبانو سره خبرې وکړي. ورځپاڼه په پای کې لیکي چې د افغان ولسمشر اندېښنې ژورې تاریخي ریښې لري، ځکه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په نتیجه کې نظام ړنګ شو او په دې هیواد کې ګډوډي راغله. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د متحدو ایالاتو د پخواني سفیر راین کراکر په قلم لیکل شوی مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی موږ د خپلو نږدې متحدانو له خوندي کولو پرته له افغانستانه نشو وتلی. خغلی کراکر لیکي په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره یوې موافقې ته د رسېدو هڅه کوي او غواړي چې خپل ځواکونه وباسي، یوه ځانګړې مسله له پامه غورځول شوې او هغه دا چې زموږ له وتلو وروسته به پر هغو خلکو څه راځي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي ماموریت سره مرسته کړې ده. د واشنگټن پوسټ مطلب زیاتوي پر طالبانو دا اعتبار نشته چې د ملکی وګړو ژوند بخوندي کړي، هغه خلک خو لا پرېږده چې د امریکایي ځواکونو د ترجمانانو په توګه کار کړی او دوی له دې مخکې هم حمله پرې کړې دي. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا حکومت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو په هر راز پلان کې دا مسؤلیت لري چې دا کسان هم خوندي کړي. کراکر وړاندې لیکي چې له ویتنام د امریکایي ځواکونو د وتلو د محل تیروتنې باید تکرار نشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
دا ورډونکو ګڼ سیمیسونه دغه شیبه را روان دي. عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل سیمیس کې لیکلي، زلمی خلیلزاد باید د کابل تر سفر مخکې د سولې موافقه امضا کړې وای او زموږ انتظار ته د پای ټکی یې شوی. خپلواک صافی د لغمان له لشنګ څخه لیکلي، طالبانو جنگ نه بلکې افغان وژنه پیل کړې ده، هغه هم د دې لپاره چې د سولې په روانو خبرو کې امتیاز واخلي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، د دې ولایت له والي څخه غواړم چې په ادارو کې د اداري فساد مخه ونیسي. نبی الله زابلی د زابل لارغنداب لیکلي، سوله د افغانانو هیله او ارمان دی، خدای دې هیواد ته سوله راولي. جعفری لیکلي چې د قبطر د خبرو پای ته رسیدو سره سم په افغانستان کې جنگونو زور واخیست. سمیع الله حلمی تندر لیکلي، پاکستان حکومت دی افغانانو لپاره د ویزې مسله بیرته اسانه کړي، ځکه چې په هیواد کې ګڼ ناروغان پاکستان ته د تګ انتظار دي. الهام لیکلي چې تیر شپه د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې سخت جګړه روانه وه. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي، زموږ د سفرې په مکتب کې د کتابونو کمبود ډیر محسوسیږي. سعادت له زابل څخه لیکلي، د مرکز کلات او شاجي ولسوالۍ ترمنځ سړک ډیر خراب شوی دی، د حکومت څخه هیله کوم چې دغه لاره ورغوي. سمیع الله حلمی تندر په خپل بل اس ایم ایس کې لیکلي، هغه کسان افغانان نه دي چې د یو بل وینه په ناحقه تویوي. په بل اردن کې چې خپل نوم یې نه دی لیکلي، هلمند لیکلي دي چې په هلمند کې په سپینه ورځ له خلکو څخه پیسې او وسایل اخیستل کیږي، دولتي مسؤلان دي د ستونزو حل کړي. او عبدالقادر خالد د هلمند له مرکز لشکرګاه لیکلي، څرنګه چې په څو ولایتونو کې مکتبونه څو ورځې کې شروع کیږي، هیله ده چې کورنۍ خپل ماشومان ښوونځیو ته شامل کړي. پاپنسن کې د سهار 2 بجې او 22 دقیقې سوي د ازادي رادیو نیم ساعته خبري مجله اوري.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د جرمنی ولسمشر د پولند په ویلون ښار کې د تاریخ د خونړی ناورین لکبله د دغه هیواد له خلکو بخښنه وغوښتله. فرانک والټر شتاین مایر چې د پولند ولسمشر سره یو ځای د دویم نړیوالې جګړې د پایل د اتایمي کلزي په مناسبت په جوړسو مراسمو کې د ګډون لپاره دغه ښار ته تللی و، په دې اړه خبرې وکړې. د لسګونو هیوادونو مشران او چارواکي له دې کبله پرون په پولند کې سره راټول سوي وو. نور حال د اجمل تورمان په راپور کې.
د جرمنی ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر چې له خپل پولندي سیال انجی دودا سره یو ځای د پولن ویلون ښار ته تللی و، د دغه ښار خلکو ته په خطاب کې وویل چې د ویلون ښار د قربانیانو په وړاندې د درناوي په دود سر ټیټوي او د بخښنې غوښتونکی دی. نوموړي وویل:
Ich stehe vor Ihnen, den Überlebenden.
زستاسې په وړاندې ولاړ یم، څوک چې ژوندي پاتې دي، د وژل شویو وارثینو، سپینګیری او ځوانانو، د ویلون اوسیدونکو، زه د مننې او شرمندګۍ په حالت کې ستاسې په وړاندې ولاړ یم. زه د پولند په قربانیانو د جرمني د ظلم له امله دوی ته د درناوي په دود سر ښکته کوم او بخښنه غواړم. د پولند ولسمشر انجی دودا پر پولند د آلمان د نازیانو برید یو وحشیانه عمل وباله او وی غنده. د ویل دوی نشي کولای دوهم نړیواله جګړه هیره کړي، که څه هم د دې جګړې شاهدان اوس نشته، خو دا ترخی خاطرې باید خوندي شي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په دوهم نړیواله جګړه کې چې په ویلون د پولند په نورو ښارونو او ورڅخه بهر کومې پیښې رامنځته شوي نه تکرارېږي. په دوهم نړیواله جګړه کې د 3 میلیونو یهودیانو په ګډون 6 میلیونه پولندیان ووژل شول، چې ټول تلفات 50 میلیونه کسانو ته رسیدل. شتاین مایر او د نورو حکومتونو او دولتونو مشران پولند ته د دوهمې نړیوالې جګړې د پایل د اتیایمې کلیزې یاد غونډې ته ورغلي وو. د امریکا د ولسمشر مرسیال مایک پینس د پولند خلک وستایل ویل د پولند د خلکو شخصیت، اعتقاد او ژمنی دا خلک متفاوت ګرځولي او ټینګار وکړ چې امریکا او پولند ل خپل نور متحدانو سره د دفاع په برخه کې د یو بل ترڅنګ ولاړ. پینس دا هم ویل چې امریکا د خپل متحدانو په غوښتنه د خپل ژمنو د ترسره کولو لپاره پر دفاعي برخه ټینګار کوي. ټاکل شوی و چې په دغه غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ګډون وکړي، خو د دوریان په نوم د طوفان له امله چې د امریکا د سواحلو په لور په حرکت کې دی خپل سفر یې لغوه او مرستیال یې دغه غونډې ته ولیږه. د 1939 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د آلمان د نازیان لخوا د پولند اشغال د دوهمې نړیوالې جګړې پیل و.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس مای ټیم اف پوتین.
لور پاتر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه منځ ته موږ واغو
اورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د بدخشان ولایت په خوانی شاروال جنرال نذیر محمد نیازی او یو ساتونکو پرون ماشم په یو 14 کې ووژل سو. یو افغان په نغښتون کې چې په فرانسې کې یو سړی په چړې وژلې او څونور ټپین کړي د مهاجرت د موضوع په اړه په دغه هیواد کې باسونه پارولې دي. دغه پیښه د شنبې په مبشین د بس په یو تمځای کې سوې ده. د سولې ولسی حرکت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په لړ کې پرون په پکتیکا کې غونډه وکړه. د دغه حرکت ویاند وایي چې دوی په دې غونډه کې د سولې د اهمیت په اړه خبرې وکړې. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په جنوب لویدیځ کې پر یوه توقیف ځای هوایي بریدونه کړي چې تر سلو زیات کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. په پام کې د نن دوشنبه هم په هانګ کانګ کې ډیموکراسي پلوه اعتراضونه دوام وکړي. دغه اعتراضونه